نه کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډیره زیاته مننه علامه مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا غړی دی حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه یې ضایع کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح یې وایي خلک باید د سولې روان بهیر اندېښنه ونه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
محمد محقق وای حکومت او طالبان د سولې لپاره برابر سوی فرصت لا سن ورکوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د مصالحې عالی شورا په ترکیب کې لګډونه ډاډه وکړه. په بیلاروس کې نن 22 ورځ هم مظاهره روانه دي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معاملې ونیسي. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو تر څنګ د عالی د عاشورا په مناسبت په کابل کې خبري کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. بلخوا په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالی کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانه ازادي راډیو ته ویل چې په کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو کسان ګمارل سوي.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لوړ همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د کابل په سطحه فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
څلور زره امنیتي کسان او لس زره ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. دب د سل کې د چې د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی اعلان سوي فهرست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. ښاغلي کرزی نن په ویلامه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د فراول امنیتي چارواکي وي 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وجلسي وي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړی وي.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 15 تیرورست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی درې سمڅې هم ویجاړې شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبت پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښته. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبت پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبت پیښې ثبت کړي چې بېساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,340 واوښته دی. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 22 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشرۍ اعلان سو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. چارواکو د نننیو مظاهرو په درشل کې تیر شپه د پلازمینې منسک په خپلواکۍ میدان او د ښار په نورو برخو کې اوسپنیز خندونه درولې دي. په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و چې ډېری ښځې وې. بلوازد پولیسو ځینې کسان نیولې دي. په همدې حال کې د بیلاروس د ملي امنیت شورا لښته د ولوس خبرلانو چې بهرنیو خبري اژانسونو ته کار کوي کاری جوازونه پاسخه کړل. په دوی کې د آزاد اروپا آزادي رادیو خبري اعلان هم شامل دي. یو کس په امریکا کې هغه وخت وژل سو چې د ولسمشر ترامپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې وتل. د ښاغلي ترامپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برای روان وو د تورپوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ سول. د وژل سوي پیژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډاب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له څلورو میاشتو راهیسې چې تورپوستی جورج فلوید په کې د پولیسو په توقیف کې مړ سو، د هغه څه خلاف مظاهرې کېږي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولي. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تېره اونۍ د یوه بل افریقایي له اصله سړي په وژلو پسې بیا تودې سوي دي. او د جرمنی په ختیز کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېده بند کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې تیمسا یا سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیځ په 115 کیلومتري کې د بورګین لند محلي چارواکو پرون وخت وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر را روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي، خو لا یې څرک نه دی برېښېدلی. په جرمني او د اروپا په نورو برخو کې تیمسا یا سیمساره دومره نه پیدا کیږي. له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د غړو په نوې اعلان شوي لیست کې نوم شامل دی، وایي چې افغان حکومت د سولې اړوند مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سوله له شین څخه متن ته راوړ. موج اوربندو کې
د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینا پالو چې وایي اشرف غنی د سولې په برخه کې ډیر کارونه کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې له روان بهیر اندېښنه ونه لري. د یو شمېر سیاسي څېرو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو په اعلان شوي لیست کې نمونه شامل دي، د وروستیو څرګندونو او دغه شورا د ترکیب په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز ملګري ملتونه نن په نړۍ کې د په زور لا درک شو قربانیانو نړیواله ورځ المانزي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د ورک شو عزیزانو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام 15.5 په صافه او وازی اوریدلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت ورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي دي. خغلی خلیلی چې نن د عاشورا د ورځې د منځلو په انترس کې په خپل د وینا په یو برخه کې پر افغان حکومت دغه تور ولګو. دغه راز ویل د طالبانو مشر مولا هیبت الله دوه کاله مخکې د دې ولیک په جواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مقام خبري وکړي. خو خغلی خلیلی وایي چې هغه وخت ولسمشر دی غوښتنې په جواب کې ویل چې حکومت د خبرو پایل ته چمتو نه دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر پیوړی هوډ لري چې افغانانو ته یو بایزت سول راولي. نور حال دی ازادي رادیو خبري علومیت زهیر مل پرپورت کې.
د افغانستان د سولې علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووزي د افغانستان د ملت پر وړاندې به لوی جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړ شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خبرو شوی نوملړ کې نوم هم شته، حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر مولا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و، خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
مولا هبت الله ته مو لیک ولیږه او ځواب هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و، لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی، ولی موږ اوس چمتو نه یو. ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر، د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی، څه او طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې علي شورا رئیس د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لاره خبري وکړي او د سولې لپاره چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پایل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د سرګندونو په اړه خبرګون خي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته بایزت اصول راولي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سوله له شین څخه متن ته راوړ. موج اوربندو کې تر غره وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غشتلې دي.
له طالبانو سره مو هم دوه کال وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسيونو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سولې لومړیتوب دی.
به هم په موضوع کې تم کېږو. ولسمشر اشرف غنی وایي سولې په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. د ولسمشر له قوله سولې د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په عین حال کې یو شمېر سیاسيونو له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه دفاع خپل سره کرښه بولي. بیا هم امید ظهیر ملی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه دوره پای ته رسیدلې چې یو کوچنی ډله د هر څه واکدار و. ولسمشر چنن یې د کابل په دشتي برچی کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی او مراسم ته وینا کول وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کول شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل سولې د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله می داده چې لسولې مویری کې ځکه سولې د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګوري. د افغانستان هر خزه او سړی څغواړي په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای
د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې ترلاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووزي. د ولسمشر دویم مرسیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پایل لپاره چمتو شي. خغلی دانش اماراتي نظام کارندنه بولي.
در نظام امارات جامع افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولای شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه مې
خود کابل په لویدیز کې د عاشورا په دوه نور جوړ شوی او مراسمو کې یو شمیر سیاسيون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار ترڅنګ ځنی وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړي له طالبانو سره په خبرو کې یو شمیر موضوعات د سرو کور خو په توګه یادوي او ترننګ کوي.
موږ سوله کوو د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغه مسایلو چې په منځ کې دي خبري وکړي. ولی هغه څه چې زموږ لپاره سری کرخی دي جمهوریت اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې محل تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسيونو او حکومت د رضا سي محل مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر عباس ستانګزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم هم د شبه له کابل راسره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه تخره غلاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو قدر منو اوریدونکو ته.
نن یو شمیر سیاسي څیرو چې نمونه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا په د غړو په نوی اعلان شوی لیست کې هم دي. یو لړ څرګندونې وکړي. دوی څرګندونې تر ډیره انتقادي وي. په تیر بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس کریم خلیلی څرګندونې چې حکومت تورن کچې د سولې اړوند مهم فرصتونه ضایع کړي. د غراز د ویل چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله دوه کاله مخکې دته یو لیک د لیک په جواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره وګوري، خو ولسمشر د هغه غوښتنې په جواب کې ویل چې تر اوسه حکومت چمتو نه دی. ولې دوی دا څرګندونه کوي؟ آیا پر احتیاط ستاسو په نظر د سولې په برخه کې ډیر فرصتونه ضایع شوي دي؟
ګوري دې کې شک نشته چې په تیرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودې چې د سولې بهیر مختوا چول شو مخته وړل شي. دا لومړی ځل کله په ابتدایي کلونو کې 2004 او 2015 شپږم په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ روسه سولې باندې په 2015 کې بدل شو 2009 ماتم نه شروع شو تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو کدا وایو چې یو فرصت را پیدا شو او دا غي نه ګټه و نه خستر شو. دا یوازې دا یو موقع نه ده. لکه ډېری مواقع راغلي دي چې موږ لا څور کړی دي یا داخل نه مخنه دي مدیریت کړی یا کم خارجی ورانکاری ناصر که هیوادونه دیو کډلی دی هغوی برلاسی شری دی او د سولې فرصت اجازه نه ورکړي چې مختلاړ شي. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان او په کشالی کې چې ډېره پیچلې او کړکیچنه ده، په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل الله سو وتل دا یو معمول دی. اور چې دې دا سرګندونی کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد موږ وتا چې دا تیر تقریبا دوه کالو څخه یو کلنه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو، له هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسيون او سیاستوال سره وشلي دي، او هغه غټ دلیل دا و چې دوی د واک د رسیدو د مبارزه کوله، او دا غیر قبل هیڅ نوع اجماع موجود نه و. تیرو څو میاشتو کې ولسمشر د دې مشرانو سره ناستو ولاړو له لارې هڅه وکړله چې یو اندازه هغه بینلي اجماع بیرته منځته راولي، لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایلو ته لمن وهي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ده، د اله منډې بهیر باید وشيږي، او د دې سیاسيون نه توقع دا کیږي چې راتلونکي ته کار وکړي. په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی؟ ډېر چانسونه لاسته تللی دي.
بلې رحیم صاحب، دغه ترکیب ته تاسو څه ډول ګوري، څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا هغه د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخې ارګ خبر کړی دی؟ که څنګه تر اوسه پورې موږ د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا د مشر عکس العمل نه لرو، داسې ویل کېږي چې دغه لیست کې له زینو غړو سره دای جوړ نه دی، خو دغه ترکیب ته په پام سره چې یو شمیر د دغه ملي شورا د مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونه کړي، دوی دغه څرګندونه ته په پام او دغه ترکیب ته په پام فکر نه کوي چې د سولې خبرې به لستونزو ډکې وي له طالبانو سره؟
که روسي خبره ته لومړی جواب درکم، طبيعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې دغه خورشوي لیست روس ته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچبانی په لوړه کچبانی مدینان چې روسي د بډیرا افغانانو اونوسي چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمنګ تمه ده مختلف شي. دا یو خبره راځي دې ته چې د ترکیب ته څنګه ګورو. ګوري دغه ترکیب جوړول په خپل وجود کې وغټه معما ګرځیدل په افغانستان کې. که چیرې تاسو د رښتینی استازیتوب بحث کوئ، نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د پېټیرو بلسیزو د جګړو او د سیاسي معاملګریو لوبغاړي پاتې شوي دي، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري، نو هغه تکرار به اسمه تراوي. خو بل خوا کمدغه خلک تاسو نو وړاندې کوي او د ترکیب بحثونه ګرځوي، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیس کارت په استفاده هر نو بهیر مختل کیه مخه ډب کی. نو دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ او افغان ټولنه افغان حکومت سره مخامخ یې، نو بنان د اوس د پاره غولس خو هڅه هم نه کوي چې څوک غزاوري په وار وار د اوربن چغي وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دوانه خونه ورته وغوښنه شي، او نه هم په سولې کې فکر کوم د دې نظر د ډېر احترام څوک قائل دي. ولې چې ټول بحث د قدرت د انحصار او د قدرت بیرته لاس راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی، په داسې حالت کې د ماما د بل سر رانیول او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولای شي راځي، د دې انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکړول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه ده. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي او اجماع نشته. کرزي سره مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونې داسې خایي چې ګوندې دای ډېر راضی نه ده، ممکن غټ پوزیشن په دغه ترکیب کې وخت غلوې دریږي وخت د محقق خبرې دمر ډېرې منفي خو نه وي. زه فکر کوم خو بیا هم کتلې شو چې دای هم یو څه ملاحظه لري. نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو. دغه ترکیب ترمنځ تر ټولو مهم باسو زده چې اجماع باید منځ راوړل شي.
رحیم صاحب، هم دا پوښتنه کوله ورستای چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو له خپل اړخه د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم لمخ کې دی، افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوي اعلان شوو غړو پر سر جنجال یا پک ورته وایو، فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نکړي؟
طبیعي خبره ده چې که ټکنۍ نه کی زندنې خو به حتمن کی، او د هر ورځ چې زند پیخیږي په دغه بهیر کې منګوتا چې د دې شاهد یو چې نوې ډیر ولاړی جو هر نوې ستونزه زمنګ استاد چې د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کړي. اوس د لپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال لږه پای ته ورسي او دغه غټ خند لمخې لري کی بلین دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لال شي او همغږي او هم نظری رامنځته کړي. هغه کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکې تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکراتو ایجنډا ځای د مذاکراتو د بهیر هغه طریقه او دې مسایلو باندې بحث ور داخل شي. که دغه باسون نه پیل کیږي نو مخرب او الخونو تا ورانکارو ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصله واټنونه لا پسې پراخ کړي. نو اړینه ده چې زر در زر دغه مخالفتونه او د جنجالونو باید حل شي.
ډېر مننه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم چې د یو شمېر افغان سیاستوالو د نننیو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د نوې غړو په اړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی دی یو فرمان په ترڅ کې نوې لست اعلان کړی. لست هم د ارګ لخوا نن خبر شوی. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورید تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله د اعلان شوی لست په اړه خپل دریز نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې بیا هم پر هم د موضوع له سیاسي چارو له کارپوهانو او د غراز د چارواکو له ورسته څرګندونو مو خبرو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې لکتر لګه پینځات یا هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د دورز د 2011 کال رئیس هر کال منزل کیږي. په پاکستان کې د غاستون زبیر ډیر لوی ده د ورکو شو کسانو پر کورونو حالت ستیریږي. په دې اړه مو په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې. خو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي ډلو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د بشري حقوقو مدافعان مو د خبرونه ته رابللې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي خو وسبلا شو ورزګان ته ورزګان د ازادي ډلو خبري الوي چې لارون کوون کو خپل نن اعتراض پای ته رسولی. نن مخکې دوی د ولایت د مقام دروازه تړلې وه په دې خاطر چې چارواک دوی ویل چې چارواکو د اورزګان کندهار لوی لاره تړلې ده. شریف الله شرافت له اورزګان را سره دی. شرافت صاحب په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار نن سهار تقریبا 9 بجې د اعتراض کوونکو د او د ولایت مقام دروازه او تړل د غلار د پنځه دروازه د پنځو ساتونو لپاره او تړل شو. خو ورسره د پنځو ساتونو اعتراض کوونکي او افغان چارواکي په دې سلاسو چې د غلار بیر تخلاص کړی. ځکه بیر تخلاص شو چې د دروازه لبې بیر تخلاص کړی چې د غلار د اورزګان او کندهار تر منځلې لارې چې دغه دی لارې لري چې ولاره د وسلوادو طالبانو سره د ولاره د افغان دولت یعنی فرعي لارې دي. نو دا غلاره لکيري ویونی رئیس تړل شوی او وسلوالو طالبانو او افغان دولت تړلې و. کله چې وسلوالو طالبانو تړلې و ورته افغان دولت د فریلاری مو تړلې. نو د اعتراضون سره د اورزګان د چارواکو په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو او د اورزګان د اعتراضون په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو چې یاد لارې د شاولیکوټ په سیمه کې فریلاری زیاتای تړلې وي چې د دلینور لارې ته ورکیږي. نو دا غلاره خلاص شو اعتراضون کو هم خپل اعتراض پای ته ورسولې. ولی خو د غلاره لا هم وسلوالو طالبانو هغه لوی عمومي لارې کړې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اعتراض کوونکو غوښتنې د وسلوالو طالبانو څخه هم همدا وی چې د افغان دولت تصویر اقدام وکړي او د ملکی خلک دي د فرق په توګه نه کاروي او د غلاره دي وسه خلاص کړي. ځکه د غلاره د چیرې ویونی رئیس وسلوالو طالبانو لمړی وټړل او وروسته د افغان چارواکو په دې خاطر وټړل چې تاسو ولې د وسلوالو طالبانو غوښتنې مني.
بله مننه شریف الله شرافت له ترین کوټ د ازادي رادیو خبريالو چې و امریدل اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای ته رسولی. البته د اورزګان د کندهار د لاري د تړلو په وړاندې دوی نن اعتراض کړیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
مخکمو ویل چې نن په زوره د لادر کښو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وی لکتر لګ په 15 ته هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو پترس کې لادر ک انکړای شوې دي. یو هم پاکستان دی. پاکستان په ځنګلي ټوګه په بلوچستان کې زرګونه کسان په لادر ک کړی شوې په دې هیواد کې ورکوګو عزیزانو د ورکو کسانو موضوع یو څغل شوی او په ورستو کې خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ورواو کړی چې د بلوچستان جلې د احتجاج پر مهال سب شوی ویډیو پر ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خبره شوه. حسیبی قمبرانی په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشی کولو غوښتنه یې کوله. د ورکو شو کسانو پر کورنیو په پاکستان کې څه تیریږي؟ عبدالحی کاکل زموږ د مشال څنګه همکار له حسیبی قمبرانی سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند په دې رپورت کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ د کونکي محمد حسن قمبرانی خوندي هر ورځ نږدې یو ساعت په یو پښه ولاړی د خپل رور د خوشکېدو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفه کوي. د دې دواړه ورونه لادرکه سوي چې په کې مشر رورې وشل سوي او دویم یې لا هم ورکتی. د سشکال د جون تر اتمې نیټه پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. او کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشخ پورتکون کې سازمان وایس فار میسنگ بلوچ لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حسیبه قمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ قمبرانی احسان قمبرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خبره شو چې لکهبله د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې. د لادرکه کسانو مسله د بشر حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشر حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلګو لادرکه کېدل په ټول پاکستان کې ریپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلګو لادرکه کولو تور پوری کوي. حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو لالاري په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلی ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15028 لادرکه بلوچستانو فیرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورتونکو سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15000 زیات بلوچستان ورکتی. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو پاړه یو پلټونکو کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د دیر کال دسمبر میاشتې پورې 15,568 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز سوا. د نواب پکتی تر مرګ وروسته ځینې بلوچو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرکه کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبه قمبرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالې ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمانی هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوانو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت لزان سره بوزدی.
دشپے پولیس او پساده جامو کے کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تلری پوری د پولیسو په گاڑی پسې منډه وهلې او د قران روې ورته نیولې چې زوی مې موړه. خو هغه ورته ویل چې د یو سو پښتنه وروسته به په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبه په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول. او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د دو دیش کلن سلمان مړی د کوټی په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی. خو د سلمان تر مرګ شاوخوا څلور کاله وروسته د حسیبې کمرانی دوام ورور حسان کمرانی هم اوچت کړل شو. حسان په اسلام آباد کې د پرسټن یونیورسټي زده کوونکی وو او د چټان لپاره کوټی ته تللی وو. حمله دی ورځی د دې کورنۍ د غمونو یو بل لړۍ پیل شوه. حسیبه وایي چې د مشر ورور سلمان له مرګ راهیسې ژوند ځای پر ځای درېدلی دی.
په پاکستان کې د لادرک کړی شوي یوې کورنۍ له عالمو خبر کړو. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه شي په پاکستان کې د ورکوشو کسانو پر کورنۍ څه تیریږي په دې راپور کې معلومات راغون کړي. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې وویل نن په زور د لادرک شو قربانیانو نړیواله ورځ ده. د خبرونه په همدې برخه کې چې دوهمه برخه کې همدا موضوع له تاسو سره څېړو. آیا په خپل مودې کورنۍ کوم غړی ورک شوی دی یا مو اوریدلی چې د خپل خپلوانو څخه مو څوک ورک شوی تختول شوی او تر اوسه پورې لا درکوي؟ کولای شي چې خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ. د بشري حقوقو د چارو پوهان مو هم د خبرونه تر بلل دي. خو اوس سلیم محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د وحدت ګوند مشر وی د سولې په خبرې کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معاملې ونسی. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د عاشورا په مناسبت په کابل کې څرګندونې کولې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنکړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وای نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. خو د ملي پخلاینې عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوی په پرونی اعلان سي فهرست کې د حمید کرزي نوم هم راغلی وو. د پراولایت امنیتي چارواکي وای چې 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبت پیښې نن یکشن به تر 15 میلیونه واوښتې. د خبري ایجنسونو په حواله دغه وایرس مثبت پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 28 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشر اعلان شوی دی. یو کس په امریکا کې هغه وخت په ډزو وژل شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې کښېوتل. د شغلي ټرمپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برایي روان وو د تورپوستو له ځینو پالانو سره مخامخ شول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وای چې لکتر لګه په 15 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی دی. دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال منځل کیږي. د ملګری ملتونو عمومي اسامبلی د 2011 کال د دسمبر په 28 دی او پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقيف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخي خلاف د لادرکه کې دوه پیښو پر زیاتوالي ور خوښینی څرګند کړه. دغه پریکړه لیک پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د غراس په زور د لادرکه کېدو په وړاندې د ټولو کسانو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون هم تصویب کړه او هم اسامبلی پریکړه وکړه چې هر کال د اگست 13 یعنی چې نن د په زور د لادرکه شو قربانیانو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو وای په زور لادرکه کېدو څخه په ټولنه کې د طرحې د خبرولو د استراتیژي په توګه کار اخیستل کیږي. دغه عمل په نتیجه کې راپورته شوی بې ثباتي یوازې د لادرکه شو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې د دوی پر ټولنو او په ټوله کې پر لوی ټولنې خپل اغیز شیندي. په زور لادرکه کېدل په یوې نړیوالې ستونزې بدل شوی او هغه یوازې د نړۍ یوې سیمې پورې نه محدودېږي، بلکې په لوی کې پوځي دیکتاتوري او نور رژیمونه نن ورځ د نورو ځپونکو اقداماتو په لړ کې په زور لادرکه کېدو او له پالیسۍ همکار اخلي. په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکیچونو کې په تیره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه ترې ډیر کار اخیستل کیږي.
د بشري حقوقو د مدافعانو د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو او د حقوقي صلاحکارانو چې په زور ورکو شو پر دوسیو کار کوي دوامدار زورونه د دولتونو لخوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه له خپل مسؤلیتونو سرغړونه او په زور د لادرکه کیدو د مسلې په وړاندې پراخ مافیت چې تر اوسه موجود دی هغه موارد چې ملګری ملتونه په زور د لادرکه کیدو په تړاو ډیر د اندېښنې وړ بولي. ملګری ملتونه وایي ځانګړې پاملرنه باید مشخصو ډلو په تیره بیا هغو خلکو ته چې زیانمنونکي دي لکه ماشومان او معلولین ډیر پام واړول شي. پر دې موضوع د تاسو نظرونه هم اخلو د خپل سترګو لیدلې حال کولای سي شي را سره شریک کړي. وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. خو اوس د افغانستان د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال را سره د ټلیفون لاري وصل دی. لال صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه. زه هم تاسو ته خپل سلام او نیکی هیلې او درنو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه باندې هغه کورنۍ ته چې هغه په دغه تیر ناورین کې د خپل کورنۍ خواږه غړي دي لاس ورکړي دي نادرک دي او تر اوسه پورې په دې امید ورته ناشتي چې ورځ به د دې د کورنۍ غړي خپل کور ته راستانه شي. په دې هیله باندې چې د دغه ورځې په مناسبت باندې دوی زر تر زره ټول هغه نادرک وګړي خپل کورنۍ سره یو ځای شي او دغه د دوی دغه هیله او امیدونه او انتظارونه د پاتې کې پیدا کړي.
لال صاحب مخکې په مقدمه کې مو ویل چې ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې د لادرکه شو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت لنډو سرګندونو کې یادونه کړې چې په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکیچونو یا کورنیو جګړو د یو ځاینه بل ځای ته د بي ځای کې دو په تیر بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسلو په توګه له دغه په زور تختونه څخه کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې تاسو چې وضعیت له حقوقي اړخه څېړي موږ څومره موارد لرلای شو چې خلک په زور تختول شوي وي او دغه ستونزه څومره حاد ده ک پاکستان سره پرتل کړو؟
نوری صاحب کما ته اجازه راکړئ چې زه په دې باندې د تاریخچه باندې لږ لنډې خبرې وکړم. د هغې ورځې نه چې په افغانستان کې دغه څه د پاسه څلوېښت کلن ناورین رامنځته شوی دی زه فکر کوم چې په دغه موده کې تر ټولو لوی قرباني هیواد به افغانستان وي په نړۍ کې چې هر کورنۍ که نه وي نو اکلم دویمې کورنۍ د خپل کورنۍ یو غړی دوه غړي به په نادرکه شوي وي او دغه څه د پاسه څلوېښت کلن ناورین کې خو آغاز او شروع یې د خلکیانو پرچمیانو د حکومتونو د وخت نه وشوله. تاسو وکتل چلته به د شپې او د ورځې او په هر وخت کې به دوی خلک نیول او بیا به زندانونو کې اچول او حتی زندانونو پورې به هم نه رسېدل. ځینې به یې په لارو کې وژل او بیا به یې سینډینو په کندو کې ښخول. کوم به چې زندانونو ته ورسېدل هغه به په بېرحمۍ سره وژل کېدل په لیګونو او نورې دښتې و. دا ډېر مثالونه ژوندي تر اوسه پورې د هغې یادګارونه لا پاتې دي. په کار دا و چې په هغه یادګارونو باندې اوسټل هم جوړ شوي وی او د هغې نه وروسته چې کله جګړه شروع شوله او مجاهدین او خلکیانو د شوروي د یرغل په وخت کې په دغه وخت کې هم په لک هاو خلک او د کمونستانو په وخت کې هم په لک هاو خلک او په د شوروي د یرغل او د مجاهدینو په وخت کې هم په لک هاو خلک د دواړو خواونه دغه څه د کورونو نه وستل شوي دي او په ناوړه شکل یا وژل شوي دي. خو کورنۍ لا تر اوسه هم په دې انتظار دي کېدای شي ورځ به را پیدا شي. بیا وروسته د کورنیو جګړو په دوران کې دغه ناورین بدترین ناورین و د افغانستان د ټولنې دپاره د افغانستان د خلکو دپاره چې په ناببره شکل به د کورنۍ غړي ورکېدل او بیا به یا مړي په کندو کې پیدا کېدل او یا اصلا د مړو جسدونو تر اوسه پیدا شوي نه دي. چا پیدا شوي نه دي هغوی اوس هم په دې انتظار دي. حتی د شوروي په وخت کې به خلکو دا ویل چې د غزمنګ د کورنۍ غړي د پخواني شوروي هیوادونو ته انتقال شوي دي او یوه ورځ به بېرته راستنېږي. او ډېری په دې تمه هم دي چې ډېری ښځې چې هغه ښځې چې په وخت کې نامزد وي او کوژدل شوي وي تر اوسه پورې نه دي واده شوي چې په همدې تمه باندې ناستې. زه مدرکونه لرم په دې اړوند باندې شواهد را سره شته چې ډېری ښځې خوب میړونه دویم میړی نه دی کړی خاوند نه دی کړی چې دې خاوند ورک شوی دی.
لال صاحب، تاسو په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه په افغانستان کې د نوي ادارې پرمسته کې دوه سره د بشري حقوقو موضوع ته په لومړیو کې ډیر پام واوخ د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کېدو ډیر ویل کېده د انتقالي عدالت ولې تطبیق نشو
په خوښنۍ سره دا انتقالي عدالت د بند پریکړې او اساسي جز او هر هغه هیوادونه چې کله د بحرانونو نه او د شخړو نه راوځي دا نړیوال دود د عدالت تامین لپاره د سولې سره د سولې د تضمین لپاره چې باید په هغه هیوادونو کې انتقالي عدالت پروسه پلي شي خو په خوښنۍ سره افغانستان کې دغه پروسه د کورنۍ او بهرنۍ مصلحتونو ښکار شول او په هغه وخت حکومتونو کې سیاسي ارادي شتون نه درلوده نه یوازې په حکومتونو کې د دې لپاره سیاسي ارادي شتون نه درلوده بلکې ملګري ملتونه چې دغه پروسې معاونیت په غاړه باندې اخیستې وو او تخنیکی مرسته په غاړه باندې اخیستې وو چې د افغانستان د حکومت سره به کار کوي تر څو پورې دغه د انتقالي عدالت پروسه پلي شي هغه هم دوه مخه برخورد کوي دوی سره هم سیاسي ارادي شتون نه درلوده او دغه پروسه د نړیوالو هغه بختل خوادونه چې په افغانستان کې وو هغه هم د مصلحتونو نه کار واخیستل دغه پروسه پالین شو له باوجود د پروژې لپاره میکانیزم رامنځته شول او د هغه میکانیزم په صورت کې یو همدغه و چې هغه خلک کورک شوی دی او ملکی خلک شهیدان شوی دی او لکه د پلیګون دشت په که چې کوم اجتماعي قبرونه دی په دې باندې به یادګاری تلي جوړیږي لکه څنګه چې په هرات کې په زندرشتم د هود باندې ورسونه شل زره یا پنځه زره کسان یو تسجنی شهیدان شوی او په هغه باندې په ننګرهار کې په پاس په د چپلار په دشتو کې یا په نورو ځایونو کې چې اجتماعي قبرونه وو هغه باندې به اجتماعي دغه تلي جوړیږي یادګاری چې هغه د هغه وختونو یادګار خلکو ته تازه کی تر څو پر د انده نسلونو لپاره د عبرت سبب وګرځيږي په خوښنۍ سره دغه هم ونشول او هغه کمیسونونه چې دغه پروسې د پلي کېدلو لپاره رامنځته شي او چې د قربانیانو قضيه به مستند کوي او هغه سرغړاون کې چې د بشر د حقوقو نه سرغړاونې کړي په تیرو دورو کې هغه به په ګوته کوي دغه په وړاندې بسنادونه را دغه کوي او څوک چې په لوړ پوستونو باندې په حکومتونو کې مقرریږي دغه د تسکیه کمیسونو چې دې کمیسونه فلټر شوی نه وی چې آیا دغه شخص په تیرو د پاره وخت په تیرو د لسیزو یا د نیمو لسیزو کې په جنگي جنایتونو یا په بشري سرغړاونو باندې تورن دی او کنه نو دغه کمیسون دنده وشي د تسکیه په کې پس په خاصنه سره دغه بولیک کمیسونونه رامنځته شول خو ولې عملی کاري و نه کړلو یو کار چلته ناروا و شو په هغه وخت یارد کومه یو ناروا کار چې و شو د 15مه دورې وکیلان ما خبرې بدیره اوري هغه یو لوی ظلم دغه ول سره وکړي د بخنې د قانون په نوم باندې د قانون نه د تخت د لپاره د مجرمینو د لپاره یو قانوني منزور پاسې هغه قانون تر اوسه پورې د نافذ او عملی بڼه لري دغه قانون یو بل لوی ظلم چې دغه قربانیانو د نادرکه خلکو سره په ځانګړي توګه باندې د غیر کورنۍ سره وشولو.
بله لال صاحب، په دې اړه به بیا هم بحث دوام ورکړو. بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو په مقدمه کې وویل چې تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د سرګولیدلای حال را سره شریک کړئ، خپل تجربې را سره شریک کړئ. کولای شئ چې په دغه ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ، 0922255999 بل البته 0992315340. کوم غوښتنې په نړیوال شمیرې هم کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ، 00422212401. د افغان بیسمه تاسو ته شمیرې لري هم کولای شي چې مکتب په دی اړه پیغامونه راوسته وینن. په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د دا ورځ د 2012 کال رئیس هر کال المنزل کیږي. زموږ د ازادي رادیو د ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټه هم د خبرونه هم هم د موضوع ته مو ځانګړي کړی ده. لال صاحب، تاسو یادونه وکړه علت څه دی؟ آیا سیاسي اراده موجوده نه وه د افغانستان د پرلپسې د حکومتونو د مشرانو او که د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو ملاتړو چې په افغانستان کې انتقالي عدالت په سمه توګه تطبیق کړي، هغه څه چې نیمګړی پاتې شوی او د دې هیواد کې د سولې د تامین لپاره هم یو مهم اصل بلل کیږي؟
بله، په مخکې ما اشاره وکړله چې دغه درې خواوې چې ډېر مهم رول لوبولی شو په دې کې، چې یو په خپله باندې حکومت وو او د حکومت سره د دغې پروسې د پلي کېدو لپاره سیاسي اراده شتون نه درلود، ځکه په هغه وخت کې چې کله موقتی حکومت رامنځته شول، بیا انتقالي حکومت رامنځته شول، اصلا د موقتی حکومت شپږ میاشتنۍ دوره په دې خاطر باندې و چې په هغه کې زیاتره هغه خلک د حکومت په لوړو څوکیو باندې مقرر شول کوم چې په دغه جرمونو باندې تورن شوي وو، او دا تمه و چې دغه خلک به د موقتی حکومت ته نه حکومت نه انتقالي حکومت ته انتقال نشي، او دغه پروسه به آغاز پیدا کی. خو په خوښنۍ سره هغه خلک د موقتی حکومت نه انتقال شول انتقالي حکومت ته، او بیا په انتخابي حکومتونو کې د دوی مطرح کېدل، او بیا په دغه ټول شل کلنه دوره کې هغه څه چې د پکارو چې دوی ورسره مخ شوي وي، یعنی د قانون سره دوی مخ شوي وي، د محکمې سره مخ شوي وي، او د تیر کړنو د جواب ویلې وي، نو هغه خو بالکل ونه شول. برعکس دوی ډیر ثروتمند شول، دوی ډیر امتیازات واخیستل، او دا ډیر چاق شول. همدغه بودن د دوی همدغه چاق کېدل ثروتمندي د دې لامل شو چې په دغه تیر شل کلنه دور کې چې نن موږ په جګړو کې د ملکی خلکو مرجوب لوینو، او یا دغه سي انسان تختونی وینو، او بیا غور کیږي او کورنۍ مړی ژوندۍ پسې ګرځيږي نه پیدا کیږي. دا همغه د تیر دغه بدبختۍ تسلسل دی. دغه وسنی عاملین د داسې پیښو فکر کوي چې د تیر نه چا پښتنه وکړي چې موږ نه به څوک پښتنه وکړي. خو په خوښنۍ سره چې باید سره دی یو انسان په صفت باندې،
بله،
او د یو مطمئن وجدان د خاون په صفت باندې باید په دې فکر وکړي چې دغه ناوړه کړنې دوی تر سره کوي چې آیا دا تر کوم حده پورې ما لپاره د ټولنې لپاره، ما د نړۍ د ژوند لپاره، د هغې دنیا د ژوند لپاره څونه مفید او خطرناک دي. خو په خواشنۍ سره هیڅوک په دې به دا درک کول ترک نه کړي چا تر اوسه.
لال صاحب بیا هم را سره اوسئ، اوریدونکي ډېر ټلیفونونه کوي. لکه څنګه چې تاسو په خپل څرګندونو کې ویل، دا یو غټ غمیزه ده د ازادي رادیو اوریدونکو چې اکثرا ټلیفون نه کوي. د ورکوښو ځانو د لټی په خبرونه کې هم د غستون زیرا برسيره کوي. اوس به ورته وخت ورکړو چې دوی څه وایي، او کچېری کوم د پښتنې درلودله هغه به تاسو جواب کړئ. بل مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ورکوښو ځانو د لټی خبرونه چې په ژوندۍ باندې خبريږي، موضوع هم د پزور لا درکښو قربانيان نړیواله ورځ ده. مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او څنګه راځو کوم کتونکو ته، او خصوصا لال محترم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. بارک الله فیکم. محترم وو چې په یو کور کې بدل شي څه چې د دوم کور قربان ته پیښې، ما په قربان کې زما د ماما زی او د شپې چې افورل، او د یو بوتي په سره تور په څون واغو چې د درې میاشتې بعد د عالم معلوم شي چې څه بوتې نو بیا په درې لکه کالداري دی لکه د خلاص او زما څنګه هم سایه دی پروژه کې ما ودی دی مالا یی صاحب صدر سیږي دا چې کمزورې وې دا چې مریض خو نه بارو نو څو کم نور عمر او زیاده وکړ کنه چې یو څنۍ مسایې دی وڅ ځوان غوښتوي چې پراره د کورې زیره سوې سي هیڅ ګروم هیڅ مشکل یو شي څه پوتل څه باندې په ګران کې ناشې نو مخبرو سره سره راایل کې نه ګروم څه دا د نه پسندې څه دامدار کم څه نه کنه جوړ خوشالي څنګه وکړه څه دې باندې جاړي یانه له باندې غاری مستندو کو نه ګرم څنګه یو ثبوت څنګه یو بل مشکل څه نو دا چې شام د دې ستاسو د ثبوت د دلیل دا چې مسلمانان ناس چې په جړه ناس دي نو دا رسول هڅه سره چې دا رسول خدای دا ساري چې د خدای لپاره خلک وتی دا به د ټول مسلمانان د ناس ناس باندې معلوم شي اول ناس او د تلوي کال جره د مؤمنان مدا به پر قرار باندې چې د دوه خلکو د جړه او اس کله کرے چې موږ ساتای د ورتای په ځانانه په کلو کلو ناس چې لاس کاله تکاله چې ځکاله چې ځل ځاله ناس ته خبره باندې چې نن بل نکاته ولا چې ناس سره په جوړه کې چې موږ نه ناس
مننه
کوم دا رسول هیته دا
مننه کور ودان. بلې یو بل اوریدونکو هم دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده لاندې خبرې وکړئ. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړی؟
لوګار ولایت علیزاده ما نیکه هلی تاسو ته او ټول ملمنو ته اوریدونکو.
څوک مو لا درکه شوی دی کورنۍ؟
ی کورنۍ نه نور کلیوالم بس ندرکه سوی دی ډیر وخت کیږي بس ندرکه دی څوک دی ایران پلارو باندې ندرکه دی او بعد د دې کسان څخه چې ایران کې مخفله وخت تیر کړی دا چې حالت زندان دی په زندان کې پاتې دی بالکل نه محکمه کیږي او خلک دلته اعلانونه کوي په یو نامو په بل نامو باندې اته دی پروندې ساتي نو دا د افغانستان د چارواکو د بی بی غوري د هغه په دې سره وکا
مننه کور ودان د بلې د مونږ د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام پر هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. البته هغه چې ورکی مونږ نن د پزور چې دی یو چال خوانه پزور تکتول کیږي توقيف کیږي په زندان کې چول کیږي او ژوند او مړې درک نه وي معلومه پر دینن خبرې کوي. کور مولان یو بل اوریدونکو هم دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده د ورکو شو د پزور لا درک شو قربانیانو د نړیواله ورځ په مناسبت د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړي. مهرباني لند ک لند خبرې وکړي. مهرباني.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه حاضر ټول همکاران ته سلامونه او لاس تاسو سلامونه ټول همکاران ته سلامونه. ما د لاس تاسو سره د چوا کان دغه مشکل تاسو په هلمند کې ما یو ورو چې د شپې چا پاره د ایستره څخه په سره فور خلک تاسو سلور کال کې دې چې ورک دی هیڅ معلومات نه سم مور پلا را خوندې او دا رقم زنانه په سره وو څه تر وسه نه ست ده دا رقم کې چې نه جرم نه او طالبو نه یو بل څه خبرو نه چې پنه کې را لې د کورې وسله موږ ماشمان تر وسه نشنه مو ورته کو چې تا سترګې پر لارې چې کله براسته
تاسو پښتنه له چارواکو پښتنه وکړه
دا رمنه چې موږ وخره کوي
له چارواکو نه مو تم مراجعه وکړه ل ولی تختولې ولی په زور به ولې دی لاتسو کوم
ډیر زیات مننه هغه چې بل چا درته ورکړی وو دی رااله په موږ پر کور چا په والا هغه سړی د کور وتلې وو هغه سړی ونه وی دی رااله موږ ما وره بوتای تر اوسه درک نه څه چې یا تبلې یا ژوندې یا نه ټلیفون نه هیڅ معلومات نه لرو.
بلې مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. نوری صاحب سلام او جناب بلال صاحب سلام. محمد قاسم زاد دلمند له سفر پړی کوي.
بلې زوک صاحب من تاسو به دا موضوع تعقیب کړی وي تر اوسه پورې د خپل کورنۍ څوک مو لا درک شوی په زور به ول شوی دی کنه؟
و چې نن که موږ کورنۍ په تر اوسه څوک لا درک شوی نه دی او زموږ د لزیم ځکان په زور او د ټی وی چې موږ په څنګه کې څنګه ټی وی دی او تر اوسه چې څه نه دی مادم د ناسا څخه دا پوښتنه ده چې ډېر په جنګو کې دا مسله ډېره ښه ده چې ځینې وخت اسیر افسران ته وژل کیږي او دا عمر ورکی فراغ مچکا باندې یا له شخصي د ځینې کورنۍ په دچنه کې خو دې عمر په لاس کې ورکوي. آیا دا د بشري حقوقو له نظره دا یو سرغړونه نه ده او دا یو جنګي جنایت دی؟
بله مننه زوک صاحب. لال صاحب من دې پښتنه به مو اوریدلې وي په دې اړه باندې رڼا واچوي. مونږ ډېر هڅه وکړو چې نن د سرسلی د اداري او د غرض د افغاني سری مشټور د ټولنې چارواکي د خبرونه تر او بولو خو په خوشنۍ سره چې بریالي نشولو او څوک بیا به هڅه وکړو چې د دغو دواړو ادارو کوم څوک لنډه البته وخت لرو چې وکول شو پیدا کړو خبرونه تر او بولو خو که نشو لال صاحب د دوی پښتنه به تاسو پښتنه به جواب کړی. یو موضوع چې لال صاحب دوی را برسیر کړ هغه دا چې د افغانستان په جګړو کې د غستونز موجوده ده د جګړې د ښکېلو اړخونو که هغه د افغانستان حکومت دی نړیوال ځواکونه ملاتړي ځواکونه دي او د جګړې بلوري مخالفین که هغه طالبان دي او نور ډلې دي تر څه حده پورې دغه موضوع حاده ده د جګړې په کرخو کې؟
مننه. زه هم ټولو دوستانو ته سلامونه کوم چې پښتنې زما نه وکړلې او سلامونه راته وویل. زه هم خپل سلامونه ورته وایم. یقینا کومنګ په ځانګړي توګه په دغه ډول چیزو کې وګورو او د دولت او یا د بهرنۍ ځواکونو او یا هم د مخالفینو د خوانه د شپې د خوانه د خلکو په کورونو باندې ارغل کول او هغه ځنه خلک چته ول اولته مالی زیانونه رامنځته کول دا بيخي او کلتوري بنه اختیار کړي وا ډېر چې خلکو وهل منګو کتل چې په یو نوم په بل نوم باندې د طالب په نوم باندې د حزب اسلامي په نوم باندې د القاعده په نوم باندې حتی د یو قوم خلک په دې نوم باندې واقعا ډېر زیات وزوریدل او ډېر هم تر اوسه پورې ورکی او یا په زندانونو کې پراته دي تر اوسه پورې نه په جن په ډګر کې نیول شوی نه ورسره هغه تخریبي ټوکی نیول شوی دی او نه بل څه داسې اسناد یا بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسۍ کوم اسناد په دې باندې شتون درلوده، خو د هغه وخت حکومت مخکې اشاره وکړله چې ځینې کړۍ په دې حکومت کې شتون درلوده چې هغوی غوښتل چې خپل شخصي انتقامونه واخلي او د دغه انتقامونو په اساس باندې د دغه یو دغسې خلکو سره تلیکوي برخوردونه وشول، او د دې لامل شول چې زموږ هیواد یو ځل بیا نن د بحران طرف ته لاړلو، په بحران کې موږ ښکېل یو. دا همدغه بې عدالتۍ وي او دا همدغه د شپیني اختطافونه وو او د انسان ورکونې وې چې کورنۍ ورسره وځورېدلې او کورنۍ دې ته مجبوره شولې چې هغې د خپل ځان د مسؤلیت دپاره یا ټوپک راواخلي او یا د چا په خوا کې ودرېږي، او په زوره باندې حکومت او دغه کړیو هغه سپونه قوي کړل چې کوم نن د حکومت په مقابل کې دغه کېږي. یو بله خبره چې ورور اشاره وکړله چې زمونږ عزیزان په ایران کې او په دغه یوازې نه دي په ایران کې بلکې په پاکستان کې، ما په پاکستان کې د افغاني زندانیانو سره کار کړی دی او هلته مې څو کاله کار کړی، افغاني پاکستاني زندانونو ته ننوتی یم او پاکستان افغاني زندانیان مې هلته پلټلي دي، تر شپږ زرو پورې زندانیان ما هلته پیدا کړل چې هغوی هم په دغه شکلونو باندې اختطاف شوي دي او بندیان شوي دي، او ډېری داسې وو چې هغې ته موږ لاسرسی نه لرو چې پاکستان استخباراتي ادارو پورته کول د افغانان د خپلو کورونو نه او د هغې سره چې هر څه عمل کېدلو هغه شوی دی او حتی وژل شوي دي. تاسو به کتلي چې هلته به مړي په نیرونو کې راخوشي کړل چې کله به دوی شکنجه کړه وبه وژل، سبا به د ورسک پنیر کې د هغې جسدونه را روان وو یا به په نورو ځایونو کې د هغې جسدونه دغه هم په افغانانو باندې زړه رحم نه دی کړی او دغه بې رحمي تر اوسه پورې دوی روانه ده. دغسې په ایران کې هلته افغانان اوچتوي او د سوریې او د عراق جنگ ته بیا یو هلته هغوی یا وژل کېږي یا ژوندي نیول کېږي یا زخمیان کېږي، خو بېرته کورونو ته نه راستنېږي. حتی ډېری کورنۍ دلته په افغانستان کې زه پېژنم چې د ایران خوندانو دا خلک په ایران کې یا د مزدورۍ دپاره تللي هلته د مهاجر په صفت اوسېده اوچت کړي، هلته بې ولي هلته مړه شوي دي او کورنۍ دلته په انتظار باندې ناستې دي، او ډېری تر 5000 پورې خو داسې ویل کېږي چې د ایران په زندانونو کې په اعدام باندې محکوم شوي دي، او دغه خلک کله چې سیاسي اړیکې خرابې شي بیا د دې دنه سیاسي ابزار د فشار د عالی په توګه استفاده کوي او هغه ادامه یې لس شل جسدونه افغانستان ته رالیږي. دغه خلک تر کوم حده پورې ماته معلوم دي دوی ته نه دی عدالت نه دی بے طرفه محکمې حق نه دی ورکړل شوی، د مدافع وکیل حق نه دی ورکړل شوی، د خپل تور نه د دفاع حق نه دی ورکړل شوی. نو دا ټول هغه څه دي چې زموږ افغانان د دغه څلوېښت کلن ناورین د لاسه ځوري او کړیږي، خو په خواشنۍ سره زموږ دغه ټیکهداران یا د جهاد ټیکهداران یا د اسلام ټیکهداران یا د ډیموکراسۍ ټیکهداران
مړی عمل ته ښخوي او نه ورکوي خپل خپلوانو ته، د بشري حقوقو له پلوه تاسو دا سرغړونه نه بولئ؟
دا یو نړیوال جرم دی. کله چې په جګړه کې د جګړې په ډګر کې څوک مړ شي یا د مړو بې عزتي کېږي، لکه مخکې چې په زابل کې طالبانو د عسکرو بې عزتي وکړله یا ملي اردو د طالبانو د جسدونو بې عزتي وکړه یا د زخمیانو سره بد سلوک کېږي یا زخمیان وژل کېږي یا د دوی جسدونه ورته نه سپارل کېږي یا په ملکي خلک پکې وژل کېږي یا هغې ته مالي زیانونه وړل کېږي. دغه څلور نړیوال جرمونو کې راځي چې تعریف شوي دي، او دا د جنګي جرم دی. د دې عاملین باید ونیول شي او د جنګي جرمونو نړیواله محکمه یا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملین د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي، بلاخره د خپل عمل جزا دا باید وګوري. دا یو قوي جرم دی، په ټولو جرمونو کې دا تر ټولو سنګین جرم دی، ځکه چې نړیوال تعریف شوي جرمونو کې دا راغلی دی.
بله، د افغانستان د بشر حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال، له تاسو یو دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته، او په افغانستان کې په زور د لادرکه شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا چې په افغانستان کې وضعیت لدی اړخه څه ډول دی نور معلومات مو را سره شریک کړل. لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو واموریدل، نن د په زور لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوښو ځانو د لټې خبرونه مو هم په همدې موضوع ته ځانګړې کړې وه.
ملګری ملتونه وایي لږ تر لږه په 850 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په انترس کې لادرکه شوي. دا ورځ د 2011 کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2010 کال د دسمبر په 28 د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقیف او تختونو په ګډون د په زور یا د پخپلې خوښې خلاف د لادرکه کیدو د پیښو پر زیاتوالي ژوره خواشیني څرګنده کړه. یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په همدغه پریکړه لیک سره دا ورځ د په زور لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ ونومول شوه. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زما همکاري وړاندې کوي ستار فروغ. البته همدا اوس استودیو ته راغی. بلې فروغ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نوری صاحب. شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، به برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید.